آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم، زه گالیا رنا نورستانیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دی. د خبرونو لنډیز واورئ.
په قندوز کې په یو کور باندې د هوایی بمبارۍ په نتیجه کې ملکیان وژل شوي دي. د طالبانو او داعش د مرګانیو حملو په سبب په څو ولایتونو کې په لسګونو ښوونځي تړل شوي دي. او اریتریا د ښه نیت د ښودلو په خاطر د ایتوپیا له سرحد نه خپلې قواوې ویستلې دي.
نن د خبرونو سربیره دا راپورونه هم لرو. د پاکستان ملي امنیت ریاست د دغه ولایت د ګمرک یو شمیر مامورین د اختلاس په تور نیولی دي. پاکستان کې خلک د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو نه ډېرې هیلې نه لري. او په نړیوال مسایلو کې د روسیې او امریکا د جمهور رئیسانو د وروستي ملاقات نه پس راپیدا شویو ناندریو او د اسرائیلو د پارلمان لخوا تصویب کړي پریکړې په اړه راپورونه لرو. خو لومړی سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. نن د پنځشنبه په سهار د قندوز د ولایت د چاردرې ولسوالۍ د رباط په سیمه کې په یو کور باندې د هوایی بمباری په نتیجه کې دولس تنه ملکیان چې ماشومان او ښځې پکې شامل وو وژل شوي دي. حکومتي قواوو په دغه سیمه کې نن سهار د طالبانو په خلاف تعرضي عملیات پیل کړي وو. په عملیاتو کې هوایي قواوو هم برخه لرله. زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن په خپل رپورټ کې د سیمې د اوسیدونکو له قوله وایي چې بمباری شوي کورونه کې د جګړې له امله د جګړې په محال د ښځو او ماشومانو په شمول ملکي وګړو پناه اخیستې وه. د رباط کلی د چاردرې ولسوالۍ د بازار او د طالبانو د غټ مرکز قریه یتیم تر منځ موقعیت لري. د سیمې خلکو امریکا غږ ته وویل
تقریبا دغه کې شل نفره شهیدان شوي. شل نفر
خاورو لاندې
دي. اوس معلوم نه ده یو ژوندی یو ماشوم ووته او نور ټول هلته ورک.
هغه هم د کوما په حالت
کې کوما ولاړ کې وو. هغه بشیر دي.
او دلته به څلور پنځه کور وو. تقریبا شل نفره په دې کې سیاسر دي، ځوانان دي، زړې ماشومان دي، دوه درې ځوانان دي، زلمیان ځوانان به کې دي. فرید نومېږي. د دغه بم نه یو دقه مخکې ما سره وغږېده چې ما ته یې ولې چې ته مه راځه چې ډزې دي. او جره تلیفون قطه شو، نور بم واچو تیاری
ویل شوي دي چې د سیمې د ولسوال سره په دې اړه مخکېنه مشوره نه وه شوې. د قندهار ولایت د میانشین ولسوالۍ د امنیت قوماندان له خپلو دریو امنیتي محافظینو سره یو ځای په یو ناڅاپي برید کې وژل شوی دی. په قندهار کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل لږ مخکې په دې اړه موږ ته وویل.
بله پاچا صاحب، دقیقه نن مازیګر څه باندې شپږ بجې د میانشین ولسوالۍ امنیت قوماندان څارمن لالا خان له خپلو درو ساتونکو سره د مین په چاودنه کې وژل شوی دی. د پولیسو لوړ پوړی منصبدار دی چې په تیرو درو میاشتو کې د کندهار په امنیتي پیښو کې داسې واقعه رامنځته کېږي. تیرو درو میاشتو کې داسې واقعه نه وه، اما کندهار کې په مجموع کې له تیرو دوو هفتو راهیسې امنیتي واقعات زیات شوي دي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې پر ښوونځیو باندې د طالبانو او د داعش د وسلوالو د حملو د زیاتېدو په وجه یولس سوه ښوونځي تړل شوي دي. د پوهنې وزارت ویان محمد کبیر حقمل نن په دې اړه په کابل کې امریکا غږ ته وویل
دواړو خواوې هم داعش هم طالبان دا ادعا کوي چې په موږ باندې دولت او بهرنیو ځواکونو عملیات ډېر کړي دي. زموږ کسان راوازنی. داعش خو چې کومه رسمي اخترنامه نشر کړې او په هغه کې لیکلي وو چې دوی ماشومان پکې وژل شوي دي او د دې لپاره چې د هغوی ماشومان وژل شوي دي دوی هم راځي زموږ ماشومان او زموږ ښوونځي په نښه کوي.
په عین وخت کې طالبان وایي چې پر ښارونو به حملې جاري ساتي خو له احتیاط نه به کار اخلي. د تیرو څو کلونو په موده کې طالبانو تر ټولو زیات مرګاني بریدونه د کابل په ښار کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د پنځشنبه په ورځ خبري رسنیو ته په استول شوي بیان کې ویلي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې چاپ شوی رپورټ ناسم دی. دغه قوله ویل شوی چې طالبان د ملکی تلفاتو لویری په خورونه کې ځانمرګي بریدونه نه کوي. د طالبان وان ویل چې د نیو ټایم رسپانې خبره صحوان غلطه تعبیر کړي او یاده چې قصدنې تحریف کړي. د رسپانې په وینا افغان چارواکو او طالبان ورته ویلي چې په ملکی سیمو کې خلکو ته د سر او زیان د تاوان د رسیدو له امله طالبان پریکړه کړې چې په خورونه کې مرګانې بریدونه ونه کړي. د نیویا ټایمز ورځپاڼې لیکلي وو چې د طالبان وایان زبیح الله مجاهد دا خبره له ورځپاڼې سره په یوې ټلیفوني مرکې کې کړې وه. د امریکا غږ واشنگټن د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د افغانستان د جمهوري ریاست په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپره شوې ویل شوي چې جمهور رئیس اشرف غني احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا د نوي رئیس په توګه نومولی دی. په کابل کې زمون خبریال ممتاز بهیر په خپل رپورټ کې وایي چې احمد شاه زمانځی د مالی د وزارت د عوایدو او ګمرکونو پخوانی مهم دی او د دفاع په وزارت کې هم د مالی په برخه کې وظیفه اجرا کړې وه. نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملي شورا د ودانۍ په انګل کې د افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د مړینې 15مه کلیزه ولمانځل شوه او لوړ پوړو دولتي ارکانو پکې ګډون کړی و. د کابل جلال آباد لویه لاره نن د 2 ساعتونو پورې بند وه. په سیمه کې د امریکا غ خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې حکومتي قواوو پر عمومي سړک باندې له چاودېدونکو موادو نه ډک یو موټر پیدا کړی و. د افغانستان د اورګاډي د ادارې چارواکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ ریلګاډي د پټلۍ د غځولو کار په دې کال کې پیل کیږي. د ډیزاین کارونه بشپړ شوي دي. د اورګاډي اداره چې د فائدې امې د وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي څه موده مخکې یو هیئت تاجکستان ته سفر کړی او د پروژې په اړه د تاجکستاني چارواکو سره سلا مشورې کړې وې. د اورګاډي دا پټلۍ د تاجکستان د کولخوز آباد نه پیل کیږي 50 کیلومتره جنوب خواته د پنج پایان په لور غځیږي او بیا د پنج لسینا اوړي او د افغانستان د شیرخان بندر سره وصل کیږي. د مالی وزارت وایي چې حکومت د روان میلادي کال په نومبر کې په جنیو کې د افغانستان په باب په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره آمادګي نیسي. په کابل کې د برېټانی سفیر ویلي دي چې حکومت له طالبانو سره د مستقیم مذاکراتو په باب د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپیو د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي او په قاچاقي لارو باندې له اروپا نه لویدیځې او مرکزي افریقا ته په پراخه پیمانه د کوکاینو او هیروینو او مخدره موادو رسیدو په وجه په لویدیځه افریقا او مرکزي افریقا کې پر مخدره موادو باندې د روږدو شوو کسانو شمیر له حده زیات شوی دی. د ډاکار نه د خبریالې سوفیا کریستینینز د رپورټ خلاصه شافیا سردار ته استولې.
د سنګال حکومتي چارواکي وایي چې قاچاقبران اوس له اروپا څخه د سنګال په شمول د لویدیځې او مرکزی افریقا هیوادونو ته کوکاین او د هیروینو پودر راوړي چې تقاضا یې له حده زیاته سوې او لویدیځ افریقا د مخدره او نشه یي موادو په یو غټ مارکیټ بدله سوې ده. د مخدره موادو او منظم جرایمو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان او ډی سی په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په لویدیځه او مرکزی افریقا کې په 1915 هجری شمسي کال کې د نشیانو او پودریانو مجموعي شمیر 1.8 میلیونو ته رسیدلی و او په داسې حال کې چې په فرانسه کې د یو بوتل خالصو کوکاینو بیه $90 ده. په سنګال کې یې بیه صرف $15 ده. چارواکي وایي چې په پراخه کچه له اروپا څخه افریقا ته د مخدره موادو د قاچاق په وجه د هغو ناروغانو شمیر 9% کې لوړ سوی چې د ایډز د خطرناکې ناروغۍ وایرس لري. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگټن.
او دا هم د دې ساتلوسته خبر. اریتریا د حبشې له سرحد نه خپل نظامي قواوې ایستلې دي. اریتریا مخکې د حبشې یوه برخه وه او د اوږدو خونړي جنګ په پای کې 4 لسیزې مخکې ورنه خپل ازادي واخیسته. د اریتریا د حکومت طرفدار اریتریان پریس ایجنسی د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې حکومت دغه کار ایتوپیا ته د خپل ښه نیت د څرګندولو په خاطر کړی دی. حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري رازو د خبرونې لمړی راپور ده. د طالبانو وسلوالې ډلې د نیویارک ټایمز د تیرې ورځې هغه راپور رد کړی چې د دغې ډلې د ویان له خولې په کې لیکل شوي چې نور به په ښارونو کې ځانمرګې بریدونه نه کوي. طالبانو رسنیو ته په یوه لیږل شوې اعلامیه کې ویلي چې د اهدافو په تشخیص کېدو سره به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. بلخوا د سولې عالي شورا وایي چې دوی د تاوتریخوالي د کمېدا لپاره د هر اخیسته شوی ګام هرکلی کوي او هیله لري چې طالبان ډیر ژر له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړي. حکمت سروش په دې اړه راپور چمتو کړی.
که څه هم طالبانو د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړ چې ګواکې دغه وسلواله ډله به نور په ښارونو کې ځانمرګې بریدونه نه کوي، خو رسنیو ته په یوه لیږل شوې اعلامیه کې ویلي چې د کوچني اختر له اوربند وروسته په ښارونو کې د دوی بریدونه له دې امله ځنډېدلي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د سولې عالي شورا وایي چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د هر ګام هرکلی کوي او هیله ښیي چې کېدای سي افغان ولسمشر په راتلونکي لوی اختر کې یو ځل بیا اوربند اعلان کړي.
خو هیڅوک هم نشي کولای چې د افغانستان د خلکو د متحد او واحد جخته منفی ځواب ورکړي او موږ هیله من یو چې د افغانستان د سولې مذاکرات ژر تر ژره د افغانستان د حکومت او د طالبانو د افغان مسلح طالبانو رهبرۍ مشرتابه سره مستقیم او مخامخ پیل شي.
سیاسي شنونکي نظر محمد مطمئن په دې اندي چې طالبانو ډېر کله د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ادعا کړې او وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې سوې تفاهم رامنځته شوی.
تر څو چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وي جګړه به کم نه سي او د عملیات په فشارونو په اطرافو کې همدغه سي د طالبانو د حکومت ترمنځ او د طالبانو د امریکا ترمنځ روان وي. د چې راتلونکو اوربند باندې به تاثیرات ولري زما اندیشنه ده چې سر لوسنه افغان چارواکي او بهرنیان د سرګندونې کوي چې طالبان به اوربند کوي او یو ډول داسې وانه مود کوي چې دا د نظامی تګلاري فشار ده. دغه ډول سرګندونې په اوربند باندې منفي تاثیرات لري.
بلخوا د سولې ولسی حرکت چې له تیرې یوې اونۍ راپه دې خوا په کابل کې د پاکستان سفارت پر وړاندې پرلت وهلی وایي طالبان نور په دې پوهېدلي چې د دوی د جګړې دوام په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو په معنا دی.
زه باور لرم چې په دې راز نور طالبان پوهېدلي دي او جګړه به ورو ورو راکمه کړي او بل لار د امریکایانو د وتلو لپاره به بل نوې لار چې هغه دغه ده نه جګړې لار ده دا بر سره خپل کې. زه خپل ستایم زوایم باید درې دلی وای په دې خبره او دا کول او بیرته اخیستل خپل پر دې دلالت کوي چې داسې یو فکر رامنځته شوی دی په دوی کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یو نامات هزار راپور شي چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 15,122 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي چې 80% یې د دولت وسلوالو مخالفانو ته منسوب سوي. یو نامه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د رامنځته سوي مرګ ژوبلې د 40% مسؤول طالبان بللي. حکمت سروش د امریکا غږ آشنا ټلویزیون کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن څخه اوري. یو ریپورت لرو د پکتیا ولایت څخه. د پکتیکا ملي امنیت ریاست دغه ولایت د ګمرک یو شمیر مامورین د اختلاس په تور نیولی دي. د مسؤلونو په وینا نیول شویو مامورینو اعتراف هم کړی دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا راپور رالیږلی دی.
د پکتیکا د ملي امنیت مسؤلین وایي چې دغه ولایت د ګمرک عمومي مدیر له خپلو شپږو نورو مامورینو سره د اداري فساد په تور نیول شوی او د شوي اختلاس په اړه دوی ته اعتراف هم کړی. د دې ولایت د ملي امنیت ریاست مرستیال یوه خبري کنفرانس ته وویل چې د ګمرک عمومي مدیر له دا ډېرې مودې راهیسې له ارګون ولسوالۍ څخه پیسې کابل ته حواله کولې او په دې توګه یې لسګونه زره ډالر ایستلي دي. نوموړي وویل مخکې له دې چې د ګمرک عمومي مدیر له لسګونو زرو نورو ډالرو سره له پکتیکا ولایت نه ووځي. د ولایتي ادارې په سپارښتنه له خپلو شپږو مامورینو سره د ملي امنیت ځواکونو نیولی دی.
دغه احمد شاه چې مدیر د ګمرک دی، د پلار مې په کابل کې په سرای شهزاده کې ونیو، ناصر نومیږي. کله چې هغه مې ونیو هغه موږ ته وښوده چې دا پیسې ولکه یو وي نه لکه بل وي، دا زما زوی ما ته حواله کړي دي. د همیشه مداومې په دغه یو کال نیم کال کې دی حواله کوو ما اخیستې دلته. بیا هغه خود شه داس ما زو دا پیسې ولا کړی
د پکتیکا د ګمرک مدیریت د غنیول شوی مامورین نن په مرکز خرانه کې لیوی اندازه نیول شو یو پیسو وسلو او ځین نور وسایل سره خبري اعلان ته خودل شول د پکتیکا د ګمرک د غنیول شوی عمومي مدیر احمد شاه ناصری منی چې له سوداګرونې د شیرینی په نوم پیسې اخیستي خو دا ردوی چې غنی په دولتي عوایدو کې اختلاس کړی
دا پیسې د چی پیسې
دي پیسې د تجار پیسې د شریني پیسې په تر کله چې موږ سره خرویا دغه د مال د پروسس په خاطر چې ډیر ځن نه کو او مشکل تراشی مون نه کو دا پیسې د اوایدو پیسې نه دي وسم وایم او د دولت نه یو روپیه قرضدار نه په جریان د خپل ماموریت مکمل اواید می دولت ته تحویل کړی دي دا ادارې یو واسي چې زما منفکشم دا نه جوړیږي تنه په مدیر نه جوړیږي مخکنه مدیر هم سره د 2000 سرمایه د معرفي شغم ته د فساد لارم د جوړو
چا جوړ کړو
ته مامورین لار جوړو په مغه لار لاړم
د پکتیکا دی ورګون لاره هر ورځ لزګونه بارولون کې لارې موټر پاکستان او له هیواد نه افغانستان ته تاګ را تاګ لري له همدې کبله له دغه لارې هر میاش لزګونه میلیون افغاني دولتي عوایدو ته ځي د ګمرک نور نیول شوی مامورین بیا نه منی چې ګنې دوی اختلاس کړی دوی ادعا لري چې ګنې د ګمرک مدیر له دوی سره د خپل منځي اختلاف له کبله په دې مسأله کې ورخکل کړی دی
د قانوني وسایتو نه د روپین شو غسته چې په دې چې هغه من کول هغه کار من قانوني شکل باندې کار کول مخ په وړاندې وړو او پرچا کولم او په قانوني شي باندې هیڅوک چاته پیسې نشو ورکول نو د دغه پیسې چې لاس راوړي د غیر قانوني دغه نه لاس راوړي او موږ چورتل چې موږ خپل وظایف ته دغه خپل کار مخ په وړاندې وړو نو د موږ خپل وظایف ته نه پری خو په هغه باندې ویل چې ز خپل پویګم ز کار کوم او دا کار زما دی او زما په کار کې هیڅوک کار نشي لري دی او نظم مخته څوک درې دی شي
په پکتیکا کې د ګمرک مامورین په داسې حال کې د حکومت لوري د اختلاس په تور نیول کېږي چې په دې ورستیو کې په دغه ګمرک کې د اداري فساد په اړه د موټر چلوونکو نیوکې زیاتې شوې وې په ټولیز ډول سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکو د افغانستان پر ګمرکاتو د اختلاس نیوکه لري خو د مالیه وزارت ویلي چې په ګمرکاتو کې د اصلاح لپاره اړین ګامونه اخیستي دي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د خبرونه په دې برخه کې د پاکستان د ټاکنو په اړه یو ریپورت لرو په پاکستان کې انتخاباتو ته شپږ ورځې پاتې دي او د سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاینونه اوج ته رسیدلي دي سیاسي کارپوهان وایي په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي ګوندونه ژمنې ډېرې وکړي خو چې په حکومت کې راشي نو بیا یې نه پوره کوي د پاکستان د سواد ځینې رای اچوونکي په دغه سیمه کې د برېښنا د نشتون د څښاک د اوبو کموالی او په روغتونونو او خار کې د ناپاکي نه سره ټکوي په دې حق له استاسو پام د ډي وی رادیو یو راپورټ راګرځاو
په سواد ضلع کې د صوبایي اسمبلی اته حلقې دي خو دې کې د ټولو مهم حلقه د منګور خار حلقه پی کې 5 تا کومه چې مخ کې پی کې 80 وا او منګور خار د ملکن ډیویژن د وو ضلعو هډ کوارټر هم دی د حلقې کې د 15 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده چې پکې اته امیدواران د سیاسي ګوندونو سره تعلق لري او وو امیدواران په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي
به هغه کس لوټ ورکړ چې زموږ د کوم مسلې د منګور خاط چې کم دي دا اواري کې موږ به هغه کس منتخب کړو
مسلې خو دا دی چې لوټ شېډینګ مثلا سبا کې جوړټي ته لاړ شه سیرنج نه ملایږي لگا در په در بغرځي خلګو ډیر دا ویګړي چې ارمو په تبدیلی راوسته ډاکټران د سيجي اوسړي ته کې جولټي کې سرنج نه ملایيږي په وخت د علاج نه ملایيږي په ایمرجنسي کې پیسې وته لاړشه
منګور خر په دوو غټو هسپتالونو باندې د ډیویژن د وو ضلعو د مریضانو بوج دی او ټران وای چې هسپتال کې علاج خنه کیږي او هسپتال کې ګندګي ډیره زیاته ده منظور بابو وای چې د قامي سملې د پاره چې تیر انتخاب کې هغه چا لوټ ورکړو او هغه ګټلی و نو 15 کال کې پسترګو نه دی لیدلې
تیر کال موږ وټ ورکړو په ژوند کې ولنه غلطي ما ته کړو وټ ورکړو او زه ورته قسم خورم چې 15 کال کې په پسترګو نه لیدلې تا یعنی په وټ ټایم کې هم نه ولیدل هغه رستم نه ولیدل
د 15 جولای پټاکنه کې د متحده مجلس عمل د امیدوار محمد امین دا تحریک انصاف فضل حکیم دا عوامی نیشنل پارٹی واجد علی خان دا مسلم لیگ نون ارشاد خان دا پیپلز پارٹی شہزادہ امیر زیب شہریار او دا قومی وطن پارٹی دا فضل الرحمن نونو په مینس کې دا مقابله امکان دی د حلقه کې د رجسٹرډ ووټونو تعداد 1,55,000 یو سل او شپږ دی چې پکې 1,83,000 د سړو او 18,200 د ښځو ووټونه دي او د دې د پاره به الیکشن کمیشن په 15 جولای درې نوی پولینګ سټیشن او 216 پولینګ بوت جوړی.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه اوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې هغه غوښتنه غندلې ده چې وایي روسیه غواړي د امریکا له یو څو ادباوره هم تحقیقات وکړي، البته د دې په بدل کې چې د امریکا متفشین غواړي له هغو 1200 روسانو نه تحقیقات وکړي چې خاص متفش رابرت مولو پرې د 2014 په انتخاباتو کې د لاسوهنې له امله رسمي تورونه لګولی دی. نور تفصیل زموږ له همکار نسیم استانکزی څخه اورو.
د هلسنکی په سرمشریزه غونډه کې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر ټرمپ ته وویل چې خاص مفتش رابرت مولر کولی شي چې روسیې ته راشي او له هغو 1200 روسانو نه تحقیقات وکړي چې ده پرې په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه لګولي دي. خو د دې په بدل کې که روسیې هم وکولی شي چې له هغو 1200 امریکایانو نه تحقیقات وکړي چې په روسیه کې پرې د غیر قانوني اعمالو د سرته رسولو شک کیږي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون دغه تورونه او د روسیې ادعاګانې په کلکه رد کړلې او هغه یې په بشپړه توګه د خندا وړ وبللې.
We continue to urge Russian authorities to work
د دې د امور کې چې روسي چارواکي د دې ته وهڅو چې د امریکا د عدلي وزارت سره کار وکړي چې په روسیه کې هغه کسان تعقیب کړي چې په حقیقت کې په هغه جعلي دسیسه کې داخل دي چې روسیه کې د بیل براوډي مسله مایستر واستله، د هغه کمپني او نوري هدف وګرځول او همدارنګه د روسیې د خلکو خلاف هم ول.
خو سپینې ماڼۍ د پوتین له خوانه د تبادله وړاندیز سم د لاسا نه دی رد کړی.
په دې برخه کې یو څه خبرې اترې وشوې خو د امریکا له لوري کوم تعهد نه دی شوی. ولسمشر به له خپلو همکارانو سره پرې کار وکړي که په دې برخه کې کومه اعلامیه وي نو موږ به تاسو ته خبر درکو.
د روسیې له خوانه په تورونو کسانو کې یو هم پخوانی سفیر مایکل مکفال دی. پخوانی سفیر مایکل مکفال سپینه ماڼۍ دې ته وهڅوله چې د پوتین مسخره غوښتنه په غوڅو الفاظو رد کړي. خو د هلسنکی له کانفرانس نه لا مخکې هم مایکل مکفال د روسیې په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د دریس په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
زما ستره ویره دا ده چې ولسمشر ټرمپ به د پوتین په وړاندې ډېر دوستانه نظر ولري او په ستایلو به یې ونازوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ دغه ډول انتقادونه رد کړل.
د روسیې په مقابل کې څومره چې زه سخت دریز لرم بل هیڅ جمهور رئیس نه درلود. شمیر ته وګورئ چې موږ څه کړي دي، بندیزونو ته وګورئ، سفیرانو ته وګورئ چې هلته نشته دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د اسرائیل پارلمان نن یو جنجالي قانون تصویب کړ چې په اساس یې اسرائیل یوازې د یهودانو هیواد بلل شوی دی. دغه قانون د مسلمانانو او عیسویانو شدید غبرګون پارولی. په نوي قانون کې د یهودانو د پرمختګ او مدني توانمندۍ یادونه شوې او عربي ژبه له رسمیته لغوه او د ځانګړي مشخصې سطحې ته ټیټه شوې. د اسرائیلو تر حاکمیت لاندې یو شمیر غیر یهودانو د حکومت د عمل کار تبعیض او نژادي کرکه بللي چې په باور یې دیموکراسي ته به زیان ورسوي. نورحال په راپورټ کې اورو.
د اسرائیلو پارلمان کې نسد د پنځشنبې په دهیز یو اختلافي قانون ته مثبت رایه واخله. دغه قانون یوازې یهودانو ته د خود ارادیت حق ورکوي او د یهودانو د پاره د میژځایونو جوړولو ته لاره هواروي. قانون ته چې د ملت دولت نوم ورکړل شوی تر 8 ساعته ناندریزو بحثونو وروسته اکثریت وکیلانو رایه ورکړه. د اسرائیلو د پارلمان عرب غړي د قانون کلک مخالفین دي. قانون د عربي ژبې رسمیت اخیسته او د خاصې ژبې نوم یې ورکړه ده.
اخو کرشه ازه
د دغه شیطانی قانون پر سر یو توره پرده پرته ده. داسې قانون چې توره ټوټه پرې خوره ده.
خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له قانون څخه ملاتړ کړی ویلي دي چې تصویب کېدل یې د صهیونیزم په تاریخ کې یو تازه پاڼه پرانستلې ده.
انی خوزر و عمر
زه خپل هیواد د یهودانو ټاټوبي ته دا خبره تکراروم، خو په دې وروستیو کې داسې خلک هم پیدا شوي چې کوښښ کوي دغه هیواد بې ثباته کړي او په دې توګه زموږ د موجودیت او حقونو اساس بې ثباته کوي. دا مو ژبه ده، دا مو ملي سرود دی او دا مو بیرغ دی.
وفخن هیوم حککنو بسلع خوک.
په اسرائیلو کې د میشتو عربانو مدني حقونه تضمین شوی دي، خو ډیره شکایت کوي چې د حکومتي خدماتونو پر وخت به له سخت تبعی سره مخامخ شي. دغه قانون د امریکایي يهودانو د سازمان خبرګون هم راپارولای دی. د سازمان مسؤلینو د قانون د تصویب کېدو له امله د خواشینۍ په څرګندولو سره ویلي چې نوی قانون د اسرائیلو د محسنو هغه ژمنه له خطر سره مخامخ کړی ده چې اسرائیل د يهودانو هیواد او دیموکراتیکه خطه بلله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنې خبرونه په ژوندۍ بنوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن رسماً د ارک د ویډیوي ارشیف پرانیسته وکړه. جمهور رئیس وایي که څه هم د افغان فلم ارشیف ارک ته لیږدول شوی دی، خو په دغه ارشیف کې به د ارک لخوا کومه مداخله نه کیږي او ټولې چارې به د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي. لیمین یزی له کابل په دې اړه رپورټ لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پنج شنبه په ورځ د افغان فلم ویډیوي ارشیف چې په دې وروستیو کې ارک ته لیږدول شوی دی رسمن پرانیست. جمهور رئیس غنی وویل ارشیف او ارشیف ساتنه یو مسلک دی او پارک کې به دغه ارشیف ته مسلکي خلک لاسرسی ولري. جمهور رئیس غنی وویل له فرهنګي میراثونو باید په سمه توګه ساتنه وشي. د دې اړتیا ده چې په ښوونځیو کې زده کوونکي او په پوهنتونونو کې ځوانان له فرهنګي میراثونو سره آشنا وي.
بل ښوالی دا ده چې اوس د ټول ډیجیټل کېږي، یعنی فلمي کاپي د ټولو عکسونو او د اسنادو جوړېږي چې خلک مجبور نه وي دلته راسي. دا به ټول انشاءالله تعالی په یو اساسي ویبسایټ کې کېښودل کېږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې یاد ارشیف د افغانستان تصویري تاریخي هویت دی چې ارګ یې د خوندي کېدلو لپاره یو مناسب ځای دی. د دغه وزارت ویان محمد صابر مومند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
دغه ویډیوګانو کې هغه تفاهم لیکونه او د حضرت امان الله خان د وخت نه تر دغه استاد رباني تر دورې پورې د رئیس جمهورانو او د پادشاهانو سفرونه خارج ته او همدارنګه بېلابېل هغه تاریخي واقعات چې دلته تېر شوي دي هغه پکې خوندي دي. همدارنګه په افغانستان کې لومړنی فلم چې جوړ شوی و او هغه نور فلمونه چې د افغان فلم له لورې او د نورو موسسو له لورې نه جوړ شوي په دغه ارشیف کې.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي یاد ارشیف د غازی امان الله خان د پاچاهۍ څخه پیل او د برهان الدین رباني تر ولسمشرۍ پورې لس زره ساعته ویډیو خوندي کړې ده.
د دې ساعت څو غټ خبرونه. د قندوز د ولایت د چردرې په ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي دي. د طالبانو او د داعش د مرګانۍ حملو په سبب په څو ولایتونو کې اوس په لسګونو ښوونځي تړل شوي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د پنج شنبې په ورځ خبرداری ورکړ که عاجل اقدام ونشي د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د اټومي وسلو د کنټرول تړون به پای ته ورسیږي. دغه تړون د پخواني شوروي اتحاد مشرانو له امریکا سره لاسلیک کړی و. له بلې خوا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې په روان هفته کې له پوتین سره په هلسنکی کې د ملاقات نه وروسته پرې سخت انتقادونه شوي دي، وایي چې دی له پوتین سره د یو بلې غونډې په انتظار دی. د اریتریا حکومت خپل نظامی قوه د حبشي یا ایتوپیا له ګډ سرحد نه ایستلې دي. اریتریا مخکې هم د حبشي یوه برخه وه او د اوږدو خونړي جنګ په پای کې استقلال ونه اخیستی و. د اریتریا د حکومت طرفدار خبري اجنس اریتریان پرس نن د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې حکومت دغه کار ایتوپیا ته د خپل ښه نیت د ښودلو په خاطر باندې کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1989 میلادي کال کې د خونړي جنګ په نتیجه کې په لسهاو زره عسکر وژل شوي وو. خو اډیس ابابا ته د اریتریا د جمهور رئیس اسایس افروقی او اسماراته د حبشي د صدر اعظم محمد ابي له سفر نه وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې دي. د نایجیریا امنیتي چارواکو د بوکو حرام د تون روي لارې دوه مشران او غړي نیولې دي. دا ښکاري چې غټه ضربې ورته اړولې. فکر کېږي چې په نیول شوو کسانو کې هغه کسان هم شامل دي چې تیر کال یې د چینوک په سیمه کې یو ښوونځي نه د لسګونو جنکو د تښتولو مسؤلیت په غاړه لره. د پولیسو مامور امریکا غږ ته وویل چې نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی.
قدمر اوریدونکو زمونږ د نن ورځې د ماښامنۍ خبرونې هم دلته پای ته رسیږي، خو د امریکا غږ اداري خبرونه ادامه لري. خدای پامان.